افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویت آسیا آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دوو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې په افغانستان کې به سشکال د سختي وچکالۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دریو حملو کې ولس عسکر او پولیس وژل شوي دي، او د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان استعفا وکړه. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو په دشتي برچي کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونۍ حملې په مخنیوي کې غفلت کړی. د دې کمیسیون مشر اقبال ساپین نازادي راډیو ته وویل متاسفانه زموږ امنیتي او کشفي ځواکونه نه دي توانیدلي چې د دغسې پیښو مخنیوی وکړي. موږ غواړو چې جدن د انتخاباتي مرکزونو امنیت ونیسي، ځکه که داسې ونیسي د انتخاباتو پر پروسه به پوښتنې پیدا کړي. په دشتي برچي کې په پرونۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دوه شپېته تنه وژل شوي او نولس تنه زخمیان دي. په افغانستان کې سږکال تر بل هر وخت د کم ورښت له امله د سختې وچکالۍ خطر دی، او په ډېرو سیمو کې به بیړنۍ حالت اعلان شي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې ویاند حشمت خان بهادوري دا خبره رویټرز اژانس کړې او ویلي دي چې سږکال وچکالۍ داسې حد ته رسیږي چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې به استراری حالت وي. د رویټرز په حواله د افغانستان په شلو ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله اورښتونه شپېته فیصده کم و. د دې مسلې تر څنګ د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن غوښتنه کړې چې لس میلیونه ډالر په وچکالي ځپلو ولایتونو کې د افغانو کوچنیانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې لپاره راغونډ سي. په کابل کې د یونیسف استازی عادل خضر ویلي دوی له کوچنیانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې ته اولویت ورکوي تر څو د وضعیت د ډېرې خرابۍ مخنیوی وسي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دریو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې سوی وی ولس عسکر او پولیس وژل شوي دي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري نن رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د آب قمري ولسوالۍ او همدارس په قادس ولسوالۍ کې پر پوستو حملې کړي. خو یوې سرچینې چې نوم یې پټ ساتل شوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په لومړۍ حمله کې په آب قمري ولسوالۍ کې درې پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان دي. په دوهمه حمله کې د دې سرچینې په حواله چې هغه هم د آبی قمري ولسوالۍ ته نږدې سوی درې پولیس وژل شوي او څلور نور زخمیان شوي دي. او په قادس ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز په حمله کې یولس پولیس وژل شوي دي. د غور د والي ویاند مخکې دا خبر تایید کړی چې حملې شوي او وسلوالو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې د حملو مسؤلیت منلی. په هرات کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې له حکومت سره یو ځای سوې ادعا کړې چې ایران وسلې ورکولې او لارښوونه یې ورته کړې وه چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د جوړېدو مخنیوی وکړي. دا خبر په ژواک خبري اژانس خپور کړی دی او ویلي دي چې د اتو وسلوالو دغه ډله د یکشنبې په ورځ د په هرات کې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوې ده. خو د هرات د پولیسو ویاند عبدالاحد ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه د دې کسانو ادعا تر څېړنې لاندې ده. ولیزاده وویل د څېړنو له بشپړېدو سره به معلومات له خلکو سره شریک کړي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان به د ورلد 11 په نوم جوړ شوي ټیم کې د ویست انډیز لخوا په 2020 مسابقه کې ګډون وکړي. دا سیالي به په لارډ سټډیوم کې وسي او پیسې به یې د هغو لوبغالو په بیا رغونه ولګیږي چې تیر کال په کرابین کې د وروستیو توپانونو له امله ویجاړ شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان د ټي ټوینټي بالینګ په برخه کې لومړی نمبر کرکټر بللی دی. هغه به د ورلد 11 په لوبډله کې چې ایون مورګان یې کپتان دی د ساسکس لپاره هم لوبه وکړي. له ده سره به د پاکستان شعیب ملک او شاهد افریدی، د بنګلادیش شکیب الحسن او تمیم اقبال ملګری وي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان نن استعفا وکړه. دا خبر د سرکیسیان پر ویبپاڼه خپور شوی. په ارمنستان کې له یولسو ورځو راهیسې خلکو مظاهرې کولې او د صدر اعظم د استعفا غوښتنه یې کوله. سرکسیان نن په ویلامه کې د مخالفو د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان یادونه کړې او لیکلې دي. پاشینیان ساموئل زه په غلطه وم، سرکسیان ویلي چې د اعتراض د غلي کولو نور لارې هم وي چې د یې پلوي نه ده کړې او استعفا یې غوره ګڼلې ده. په ارمنستان کې نن هم زرګونه کسان لارو سرکونو ته راوتلي وو. د بلجیم یوې محکمې نن د بروکسل د مولمبیک سیمې اوسیدونکی صلاح عبدالسلام په 2018 میلادي کال کې په بلجیم کې پر پولیسو د حملې په جرم په 40 کاله زندان محکوم کړ. 28 کلن صلاح عبدالسلام همداراز د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه په پاریس کې د تروریستي حملو په هماهنګۍ تورن دی. خو د بلجیم د محکمې د نننی حکم او په پاریس کې له حملو سره چې 130 تنه پکې وژل شوي وو مستقیم ارتباط نه دی یاد سوی. او د ټلګرام انټرنیټي شرکت مشر پاول دروف پر روسانو ژغ کړی چې د حکومت پر ضد اعتراض وکړي. ټلګرام یو اپلیکیشن دی چې د مسیجونو او د مکالمې لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د روسیې حکومت هڅې پیل کړي چې په هغه هیواد کې پر دغه اپلیکیشن بندیز ولګوي. پر ټلګرام د بندیز لګولو لپاره د روسیې د حکومت هڅو چې تر یو حده بریالۍ شوي هم دي، د دې اندېښنې پیدا کړې چې ولادمیر پوتین غواړي چې د مخالفینو لپاره د اعتراض څرګندولو لارې بندې کړي. پاول دروف نن په یو پیغام کې ویلي چې روسان دې د راتلونکي یکشنبه په ورځ یو اربیا کاغذي الوتکې په هوا کړي او له ټلګرام دې ملاتړ څرګند کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون له دیني عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې د چټکتیا لپاره له دغه کمیسون سره همکاري وکړي. عدلي وزارت وایي چې ګڼې دولتي مځکې له غصب څخه خلاصې کړې، خو انتقاد کوونکي وایي نن د کتاب نړیواله ورځ ده.
ډېر کتابونه په افغانستان کې چاپېږي، د رنګه چاپونه ده، مینه کمه سوده اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
په لوګر کې ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو امنیه قومندان وایي
ولدا د دشمن اکثره تبلیغاتي چې دوی غواړي په دغه شکل سره د شپې عملیاتونه پر ضد باندې تبلیغات وکړي.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا څېړو چې د امریکا او فرانسې ولسمشران نن پر ځینو مسایلو په خپلو کې خبرې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د دغه کمیسون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونړۍ حمله به د نوم لیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. رحمت الله افغان له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا انتخاباتو ته د نوم لیکنې د بهیر لپاره یې غوره امنیتي تدابیر نیولي، د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش په یو مرکز انتحاري حملې دغه تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس اقبال صافی ازادي راډیو ته وویل که چیرې امنیتي تدابیر کمزوري نه وای او دا مسله جدي اخیستل سوې وای هیڅکله به هم پیښه نه رامنځته کېده. هغه وای دا چې امنیتي او کشفي ځواکونو د تېرې ورځې د حملې مخه ونه نیولی سوای د خواشنۍ وړ ده. موږ له امنیتي بنسټونو په جدي توګه غوښتنه کوو چې د رایې ورکونې د مرکزونو او د ښاریانو امنیت خوندي کړي. د تېرې ورځې حمله د منلو وړ نه ده. که چیرې جدي تدابیر ونه نیولی سی نو د انتخاباتو پر ساتر بختنه الاندې راځي. دا په داس حال کې دا چې د تیر یک شمې پرز د کابل ښار د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د اسف مایل په خوندې کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د امیر اختیار وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د خزو او ماشومان په کډون درش په تنه وجل سوي او 119 نور ټپيان دي. د دغه حمله مسولیت د ش وسلوال ډلې په ځان منلې. د کورنۍ چارو وزارت وایي نجيب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د یو لیکاس له خوا هغه محل وسوچه د تذکرو اخیستونکو په منځ کې ځان پوري تړل دي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ناټو تړون سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان جمهور بحری ریاست او د اجرایی ریاست لخوا په سختو ټکو وغندل سوه. وروسته له هغې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانانو د تذکیرو په شا د تخنیکي سټیکر نښلول د امنیت او خوندیتوب له اړخه اندېښمن کړل. خو دا چې اوس په پلازمینه کابل کې په دغه بهیر خونړۍ حمله وسوه، د خلکو زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل کړې دي. دا چې کمزورتیا په کوم ځای کې وه، آیا ناغړې سوې که نه، او ولې د حملې مخه ونه نیولای سوای، د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش دا پوښتنې داسې ځوابوي. هغه وایي اوس به له وخته مخکې وي چې په دې اړه خبرې وکړم. زموږ څېړنې وروستۍ سوې نه دي. کله مو چې زیات جزئیات ترلاسه کړل، له تاسو سره به یې شریک کړو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې میرزا محمد یارمن ټینګار کوي چې د ډیرو حملو ریښې پاکستان ته رسیږي، نو له همدې امله په دې برخه کې وروستۍ څیړنې او اقدامات هم نه ترسره کیږي.
ومنل چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په کابل کې پرونی خونړۍ حمله به د نوملیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغېز وکړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غواړي چې خلک د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د دغه کمیسیون مرستیال دا غوښتنه نن له ځینو عالمانو سره په کتنه کې کړې. جزئیات یې له اکرام الله اکرام نه.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پڅ بهیر پراخ غبرګونونه راوپارول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخه ګډون ته وهڅوي. د دغه کمیسیون مرستیال معزولات دولتي د دوشنبې په ورځ له یو شمېر علماو سره په یوه ګډه مشورتي ناسته کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په کمرنګه برخه اخیستنې اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې په دې برخه کې د علماو مرسته مهمه ده.
نقش علماء د بین
د وای د علماء او نقش د خلکو په منځ کې کلیدی دی. نو موږ هم له علماء غواړو چې د خپل دینی او اسلامي وجیبې په اساس خپل نقش په دې برخه کې ولوبوي، او خلکو هڅوي چې د نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي ترسو د رای ورکولو په ورځ له دغه حق به برخې نشي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تیرې اونۍ په پای کې له دینی عالمانو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم روانې اونۍ د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوق العاده غونډه کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې که دا بهیر بریالی نه شي، په افغانستان کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي. راپورونه وایي افغان حکومت د دې ستونزې د حل په هدف پرېکړه کړې چې په نوبتي شکل به بیلابیل وزارتونو ته رسخت ورکوي ترسو کارمندان له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبت او راجستر کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل دا کار د دوی په غوښتنه د خلکو د تشویق په هدف ترسره شوی دی. د ولایتو په مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 15مه پیل شوې او د روانې سور میاشتې تر 15مې به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د نوملیکنې وروستۍ شمېرې شریکې نه کړي، خو تېره ورځ دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي وو چې تر دې دمه 213,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر دیني علماو ډاډ ورکړ چې دوی به له بېلابېلو لارو څخه په ګټې اخیستنې خلک وهڅوي تر څو د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د افغانستان د علماو شورا دوه تنه غړو قاضي عبدالجبار او حافظ نصرالله وویل
دا چې کومه غوښتنه کمیسیون د انتخاباتو موږ نه درلوده، دا په ځای غوښتنه ده. علما ډېر رول لري چې خلک پوهېږي چې تذکرو د ثبت لپاره مراجعه وکړي، او څوک چې تذکرې نه لري تذکرې واخلي. که واقعا علما دوی سره همکاري وکړي، دې کې شک نشته چې دا پروژه انشاءالله کامیابه ده او خلک به پکې ډېره برخه واخلي.
نو موږ خو انشاءالله تر خپله توانه پورې دا زموږ هېواد دی، د افغانستان خلک پر موږ باندې حق لري. موږ باید هغو ته آګاهي ورکړو په انتخاباتو کې چې تاسې خپل ثبت نام وکړي.
په تذکرو د سټیکر لګول نام نی د نوملیکنې د پروسې کمه موده، او د خلکو لخوا د انتخاباتو پر شفافیت نه باور هغه مسایل دي چې د دینی عالمانو په باور د نوملیکنې پروسه یې زیانمنه کړې ده. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده وکړي، او پرې نږدي چې دا ملي پروسه ناکامه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لوګر اوسیدونکي وایي وړ مشپه په بریکي برک ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیانونه رسېدلي دي. خو د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ډول پوځي عملیات اغېزناک دي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
ورمشبه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د شیخانو په کلی کې د افغان ځواکونو د سفریه او قتل خو عملیات شوي چې د سیموالو پر وینا دوی ته پکې زیانونه اوښتي دي. د سیمې خلک او د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو کورونه ویجاړ شوي او ځینې خلک یې د طالبانو په نوم ځانونو سره بیولي دي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي نه له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او نه هم په کورونو کې ځای ورکوي، خو بیا هم په پرلپسې ډول له څه مودې راهیسې د دوی په سیمه کې عملیات کیږي.
پردې الکان دي بوتل یا په من پاکي کې کار کوي یا په ذات خوله په لکلي کې ډډۍ ګرځي، ابل په ګردیز کې په مدرسه کې ماسل ده تر هغه لږه دی وې ستیو دی وروال
چې ورو وته وای شور و نخورې کېنه دغه هسې جای په جای کېناستم چې کېناستم د ستي روغه لاس مې واله ول ولچاکې کړه زه چې وتله نو دلته یې څومله ولي و کېنولي و نور یې راوستل دا زمن مې راوستل.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي وویل د لوګر په اطرافو کې چې کوم عملیات د سفریه او قتل لوري اجرا کیږي د سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو سره پکې همغږي نه کیږي. په ورته توګه د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته نور تکتیکونه هم شته چې په استفاده یې کولی شي مخالفین ونیسي.
کوم ثبوت لري چې په دې کور کې طالب و او په دې کور کې دهشتګر و په دې کې او د دولت مخالف دوی کولی شي چې دولت مخالفین په نورو لارو سره تغکی دا ونیسي.
بلخوا د لوګر د والی ویان سلیم صالح وایي چې په دې عملیاتو کې د ملا حلیم په نوم د یو طالب کور ویجاړ شوی او د عملیاتو پر مهال د اسامه په نوم یو طالب قمندان وژلی او درې نور طالبان یې ژوندې نیولي دي.
لوګر د برک برک ولسوالۍ د شیخک په سیمه کې د افغان ځواکونو سپدیک ځانګړي کې په دغه سیمه کې عملیات ترسره کړي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو یو مشهور سر ګروپ په اسامه باندې مشهور و، هغه وژل شوی دی او د ده سره درې کسان چې دي هغه ژوندي نیول شوي دي.
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي له دا ډول عملیاتو څخه د افغان ځواکونو موخه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د وسلوالو هغه زیرمتونونه چې غواړي په اوړي کې د افغان ځواکونو پر ضد وکاروي له منځه یوسي. دا زیاتوي
ول دا د دښمن اکثره تبلیغاتي چې دوی غواړي په دغه شکل سره د شپې عملیاتونه پر ضد باندې تبلیغات وکړي، چې د شپې عملیاتونه ډېر موثر عملیاتي او زموږ د عملیاتو موخه د خلکو ځورول نه دي، د خلکو د پاره قراری او آرامي راوستل دي.
وسلوالو مخالفینو د لوګر په برکی برخ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي دا کوي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې هر څوک کولی سي په اسانۍ په بېلابېلو نومونو درې څلور تذکرې واخلي. دوی انتقاد کوي چې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د دغو درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې غواړي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې خلکو ته د څو څو تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی ادعا کوي چې یو کس په ډېرې اسانۍ سره کولای شي په بېلابېلو مرکزونو کې په مستعارو نومونه درې څلور تذکرې واخلي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري تازه د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي دي چې یو ساتونکي په بېلابېلو مرکزونو کې درې تذکرې اخیستې دي.
نه بایومتریک شته، نه د ګوتې نښان اخیستل کېږي، د تذکرو سوابقو ته مراجعه نشته او نه پوښتنه کېږي. تېره ورځ زما یو ګارد تللی و، له درېو سایټونو نه درې بېلابېلې تذکرې اخیستې وې. یوازې د پلار نوم ته یې بدلون ورکړی او په خپل نوم یې درې تذکرې اخیستې دي.
د دغې جرګې بل غړی فرهاد سخي د تذکرو د ویش په سیستم انتقاد کوي او وایي چې نن سبا هر څوک کولی سي ځان ته څو تذکرې واخلي چې دې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره وایي چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ته د چمتووالي په هدف د تیر کال د دلوي د میاشتې په نیمایي کې په ټول افغانستان کې په څلور سوه اداري واحدونو کې د تذکرې د ویش ملي کمپاین پیل کړی چې تر اوسه شاوخوا څلور سوه زرو کسانو تذکرې اخیستې دي. د نفوسو د احوال د ثبت ادارې ویان رحله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې چې ګوندې هر څوک کولی سي په دغو مرکزونو کې څو تذکرې واخلي.
په مجموع کې زمونږ د تدابیر جدي نیول شوي دي، دا ټکی موږ په جدیت سره ردوو او داسې کوم مورد نشته دی. که چیرې داسې کوم مورد دغه سناتورانو لیدلی وي او علني دوی اسناد لري، نو مهرباني دې وکړي زموږ سره د شریک کړي. انشاءالله موږ جدي اقدامات کوو او کوم کارکونکي چې قصدن د کار کړی ان شاء الله هغه د قانون منګل ته سپارل کی.
ښاغلی احمد زای زیاتوی نه یوازې سناتوران بلکې هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شریک کړي. د نوموړي په خبره د تذکیرو د ویش د پروسیجر لمخه کله چې یو کس د کلی ملک یا وکیل گذر سرخیل او له یو دولتي مامور د هویت تصدیق راوړي کولای شي یوازې یو تذکره واخلي. خو دا چې تر اوسه امنیتي ادارو د سناتورانو د یادو اداو په اړه څه اقدام کړی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تذکیرو ویش د نفوسو د احوال د سب په ادارې پورې اړه لري نه په دوی پورې. بلخوا د امنیتي چارو کارپو باری اریزوای د قانون لمخې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلیت لري چې د جال او تزویر مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د شنبه د اپریل 23مه د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر سره ګوري. د دواړو مشرانو خبرې به تر ډیره د ایران د اټومي تړون او د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ د اختلافاتو پر مسایلو متمرکز وي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
ل امریکا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون درې ورځنی رسمي کتنه نن له سپینې ماڼۍ پیلېږي چې ولسمشر ډونالډ ترمپ به ورته ښه راغلاست وایي. دا به د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې ترمپ قدرت ترلاسه کړی لومړی ځل وي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې په رسمي توګه د یو ولسمشر هرکلی کوي. دواړه مشران به نن د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنگټن په کورمونت ویرنون کې د ماښامنۍ خوړلو په مراسمو کې د امریکا او فرانسې د ګډو تاریخي اړیکو په اړه خبرې وکړي. جورج واشنگټن چې د انقلابي جګړې قومندانو له فرانسې سره ائتلاف پر برېټانیا په بری کې مهم رول درلود. دواړه مشران به په سپینې ماڼۍ کې د سیشن بی د ورځې په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او وروسته به په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شي. د چهارشنبه په ورځ بچې د اپریل 15مه ده مکرون د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې ورځ په 1980 کال کې د فرانسې یو مخکنی ولسمشر چارلس دوګول د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو مشرانو دوستي چې احتمال کم و تیر کال له بلجیم هغه مهال پیل شو چې مکرون د روغبړ په مهال د ترامپ لاسټینګ نیولی او هغه ته ټکان ورکړ. په داسې حال کې چې نورو اروپایي مشرانو له ترامپ څخه په یوه فاصله کې اړیکې پاللې خو مکرون له هغه سره نږدې اړیکې ساتلې او دواړه مشران اکثره وختونه د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د رویترز په لیکنه مکرون ته په دې سترګه چې هغه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې ماموریت لري کتل کېږي. حال دا چې ترامپ ژمنه کړې چې دغه تړون به د مې د میاشتې تر نیمایي باطل کړي که د اروپایي متحدین هغه قوي نه کړي. دغه تړون چې پر متحدو ایالتونو سربیره د نړۍ له شپږو قدرتونو سره شوی له مخې د ایران اټومي پروګرام محدود شوی او لویدیز هم په بدل کې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لري کړي دي. مکرون د اکشن بی پورز له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په امریکه کې وویل چې دا به ښه وي چې د لغوه کولو پر ځای د ایران تړون وژغورل شي ځکه هغه بل بدیل یا بی پلان نه لري. د فرانسې ولسمشر دغه راز هڅه کوي ترامپ ته قناعت ورکړي چې پر فولادو له ګمرکي تعرفو څخه اروپایي هیوادونه معاف کړي. ترامپ په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو په تېره بیا له چین سره د سوداګرۍ د کسر د کمولو په ترڅ کې د فولادو په ګډون پر یو شمېر وارداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړې دي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړي. له دې مخکې مکرون ویلي چې هغه ترامپ په دې قانع کړی چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه وساتي خو ترامپ ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به له دې هېواده وباسي که څه هم د هغو د ایستلو مهالویش یې نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دا چې د اختلاف وړ مسایلو په اړه به د پام وړ کوم پرمختګ وشي دا نه ده روښانه.
بشیر حبیب زید د لوګر له ازر ورسولې لیکلي کومه حمله چې داشتلې پرون په کابل کې وکړه غفلت پکې سوی مسول امنیتي کسان دی ونیول سي. قدرت له کندهار لیکلي په کابل کې پرونی برید د کندهار زیات اوسیدونکو په غوسه کړی دي. شفیع جان زدران له نادر شاه کوټ ورسولې څخه لیکلي افغانانو د وینو په قیمت په ټاکونکو کې برخه اخیستي خو پایلې زیات وخت زموږ د هیلو خلاف دي. د لوګر ولایت د محمد اغه ورسولې اوسیدونکو لیکلي دلته د سړک د امنیت لپاره اربعکیان راغلي چې د خلکو په شخصي کورونو کې ځینوالي خلک ورسره په تکلیف دي. حمید عرفان له کندهار د منظور پښتین ملاتړ باید اوسې ځکه چې پس له وختونو هلته میشتو قومونو داسې یو رهبر پیدا کړی دی. ګلزمن صادق له کونړه که ګاونډي هیوادونه غواړي خپل ځان د ترهګرو له ډلو څخه وژغوري نو د افغان سولې سره دې مرسته وکړي. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي کله طالبانو سره سوله وسي د افغانستان لر او بر به د امن په کور بدل سي. په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې نارینه اولادونه نه لري نو خپله یوه لور د هلکانو په څیر او د هلکانو په جامه کې رالویوي. ستاره د همداسې یوې کورنۍ لور ده. د هغې د ژوند په اړه د فرانسې خبري اجنسي یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې له اجمل اناوري.
ستاره 13 کلنه او د خپل پلار و مور د شپږلونو مشرې ده. دا په د تقدیر ویشو چې د ستارې مور پلار ته خدای زوی نه دی ورکړی، خو د قسمت د دې پریکړې درون پیټه یوازې 13 کلنه ستاره پر وګوړي او د کورنۍ د دې تشې د ډکول لپاره اړه ده چې باید د هلکانو په څیر جامې واغوندي او باید د پلار سره د نارینو په څیر د خښتو پیوې بټۍ کې کار وکړي. جلال آباد ته نږدې د خښتو پیوې بټۍ کې له پلار سره یو ځای کار کول د ستارې د ورځني ژوند مهمه برخه ده. ستاره وایي پلار یې تل یادونه کوي چې ستاره یې داسې ده لکه مشر زوی، خو دا یوازې یوه یادونه نه ده، بلکې د ستارې مور او پلار غواړي چې لوري ورته د زوی ځای ډک او د یو هلک په څیر کار وکړي. نوموړی د ګڼو نورو نجونو په څیر غواړي د یوې نجلۍ په توګه جامې واغوندي او د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي، خو بې وسلۍ له ستارې د ژوند دا حق لوټلی دی.
نوم ستاره دی، ما 13 کلن نګنو، دا زه چې پیدا شوم دا جامه چې ما چولې زه پلار سره خښته جام د مجبورۍ نه زم خواهش لارم چې موږ هم ځان جنۍ کوم نکیږي
مونږ چاره نه کېږي. ستاره او کورنۍ د ګڼو نورو بې وزلو کورنیو په څیر د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو د یوې لویې بټۍ د څښتنه او ځینو خپلوانو 25,000 افغانۍ پوره ولیدي چې باید کار وکړي او پوره یې کړي. نوموړي باید د نارینهو په څیر د خښتو جوړولو درون کار وکړي څو له خپلې کورنۍ سره مالي مرسته وکړی شي، او د دې کار لپاره باید هغه د هلکانو جامې واغوندي. د ستارې په وینا د هلکانو جامې له مجبورۍ پتن کړي، کنه د بلې هر نجلۍ په څیر غواړي د جنکیو په څیر ژوند وکړي.
د مجبورۍ نه دلته راځم او بېته په ژړا د کور ته ځم او زه چې د لباس خپل ګورم دیم چې د ما ژوند کومه سي تیریږي، د ما ژوند د اخر بچ پیدا شو په دردونو کې دی.
د ستاره مور وای لوري نه یوازې د خښتو بټۍ کې کار کوي، بلکې نور له کوره بهر کارونه لکه له بازار سودا اخیستل او نور چارې هم په غاړه دي. هغه وای ورته اندېښمنه ده، خو له دې پرته بله چاره نه لري. د ستاره پلار نور وای کاش چې زوی درلودای، په هغه صورت کې باید نو چې خپل لور اړ کړي چې د سړیو په څیر جامې واغوندي او د هلکانو په څیر کار وکړي. که څه هم دا د ستاره لوی ارمان او هیله ده چې د نجونو په څیر جامې واغوندي او د ښځو په څیر ژوند وکړي، خوی له پلار سره د خښتو په وټۍ کې د کار کول لپاره اړ ده چې د هلکانو په څیر ګرځېدو ته دوام ورکړي، ځکه د دې په وینا که د نجونو په جامه کې له کوره بهر کار کوي نو له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. هغه وایي هڅه یې دا ده چې نورې 15 خویندې اړ نه شي چې د هلکانو په څیر ژوند وکړي.
څوک
شنبې په ورځ شهادت ورسېدو او موږ غوښتل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
د ازادي رادیو ماشمنی نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت پنجوالی ولسوالی د سلاوات کلی سره ساسره په تماس کیم. موږ دغه هله و هر دوه د حکومت څخه چې دغه موږ د مکتب او د مشون زیانې او دغه کوانستا او معلمان نسته تل کوان ګر د ورځ بالا په کوڅو کې دوه دوه کې جوړ په خښه شو مکتبونه دي، مګر اوس پیلاند وسالاند معلمان نسته تل کوان په خر دي مکتب ته دي چوار سیاله ته یو ماجم دوایی اغواران لکی دا بیت درس نسیوالی نو دا دیت مشکل سر مجمشو بس از مجاوات کدر چارواک پل ورسوی نزادی رجوع سدی رماننا. السلام علیکم.
مس زابل ولایت ولسوالی سے خبر کوم. مس زابل ولایت کی ولسوالی ته هیڅ پام لرنه نه دسیږي، نو له والد صاحب هم دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالی ته دې پام لرنه وکړي. روډ دې راته پوه کړي، خاده دې بېسه خاده دې راته ودروي، نو مکتبونه دې راته د خلاصې مکتبونه نشته. مس د زابل ولایت د ولسوالی ټول محصلین دې په ولایت کې مکتب وایي.
زه د کندهار ولایت د جوړی ولسوالۍ څخه خبره کوم چې موږ د تاسې ریپورټ حورو د سمنګان ولایت څخه دا د موږ اوس د اوس شي دی رادیو کوټ دا په هر ځای کې باب دی په هر ځای کې دا اوس کوم یوند د جوړی په ویل پرني پرتاب کو تاسو موږ ته به راشي کېدل ول ما انسانان په خاورو کې شخص کړی دی ژوندۍ ول ما ژوندۍ انسانان او تشولې د ست په د بره کې چې لا به سوال هم کې دي څنګه څو غوړي د نشګر په سره د نشګر پر سر خلاص لزر په جریب کولول دا موږ ډیر د خوشنۍ سره وره د خبر د ازادي رادیو څخه او دا د سبب د باید د اسلای کې د نشګر په سره څنګه څو په خښه غوښته ول کرای نه کی ول لا کر څه خلاص زمين کې څه ولا کو دي ولا یې متکش نه کور ته واسو مدا پیغام نو نو تاسو ته سلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده د ازادي رادیو دویمه ماشمنۍ نیم ساعت خبری مجله له زرغونی منګل